Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلست قدرمن اوریدونکو نن د شنبه ورځ ده د 1438 کال د لړم درويشتمه او د 2009 میلادي کال د نومبر 14 نیټه ده د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي د خبري مجله چې په افغانستان او نړۍ کې د ورستیو پرمختیاو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده زه احمد تکل د خپلو نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو او راپورونو سرخطونو ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه به خپله پریکړه ډیره ژر اعلان کړي او اصلي هدف به یې دا وي چې افغانان په خپله د چارو مسؤلیت په غاړه واخلي فرانسې پر اروپایي ټولنې او متحدو ایالاتو غږ کړی چې د افغانستان په مسله کې په خپلو کې همکاري زیاته او هلې ځلې همغږي کړي د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون هلې ځلې پیل کړي چې له امریکا پرته نور هیوادونه وهڅوي څو افغانستان ته 15,000 سرتیري برابر کړي په هرات کې د شهیدای په نوم د یو ښارګوټي د جوړولو کار پیل شو د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې د راپورونو له مخې شپږ وسلوال طالبان او 12 پوځیان وژل شوي دي روسیا وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې کچه 15 ځلې راټیټه شوې ده په پام کې ده چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملې تورن تراهان تراه خالد شیخ محمد او څلور تنه نور تورن کسان په یوه ملکي محکمه کې د محاکمې لپاره نیویارک ښار ته واستول شي د چچنیا ولسمشر رمضان قادیروف وایي چې امنیتي ځواکونو یې تر شلو تنو پورې مسلمان افراطي وسلوال وژلي دي او د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي چې د کنګل وهلو اوبو یوه د پام وړ زیرمه یې په سپوږمۍ کې موندلې ده قدرمن اوریدونکو او دا د ورځو د خبرونې لومړی مطلب ته لڅه مودې رئیس د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د جګړې پر ستراتیژۍ له خپلو سیاسي او پوځي مشاورانو او چارواکو سره مشورې کوي او تر اوسه د افغانستان لپاره د نورو عسکرو د برابرولو یا د هیواد ته د عسکرو د استولو یا نه استولو پریکړه نه ده کړې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل له طالب وسلوالو سره د جګړې لپاره د نورو 40,000 عسکرو غوښتنه کړې خو ولسمشر اوباما وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو غښتلي کولو ته باید زیات پام وشي جمهور رئیس اوباما د جمعې په ورځ د جاپان په مرکز توکیو کې په دې اړه خبرې وکړې رویټر خبری اژانس په دې اړه یو راپور برابر کړی چې لنډیزې جناقا الکوزای اوروي
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ وویل د افغانستان په ستراتیژۍ به ډیر ژر پریکړه وکړي او اصلي پلان به دا وي چې افغانان په خپله د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي جمهور رئیس اوباما وویل افغانستان ته د دې هیواد تعهد به د تل لپاره نه وي خاغلی اوباما په جاپان کې په یو خبری کانفرنس کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان په ستراتیژۍ باندې د پریکړې لپاره څه ډول معلوماتو ته منتظر دی وویل دا داسې یوه مسله نه ده چې یوې اندازې معلوماتو ته منتظر وي بلکې دا یوه داسې مسله ده کله چې زه غواړم ځوان نارینه او ښځې جګړې ته استوم د مالی ورکوونکو امریکایانو په میلیاردونو ډالر ورته بیلوم نو باید چې پوره ډاډمن اوسم په دې کار سره کومه ستراتیژي چې عملي کیږي نه یوازې په پوځي برخه کې بلکې په ملکی ساحو کې هم باید زموږ له اصلي هدف سره همغږي او اغیزمنه وي د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه وروستی هدف دا ده چې متحده ایالات او متحدین باید له حملو څخه په امن وي رویټرز آژانس لیکي جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتولو لپاره په څو وړاندیزونو یا انتخاب غور کوي یو امریکایي چارواکی وایي په وړاندیزونو کې د نوو عسکرو شمیر له 10,000 څخه تر 40,000 پورې ښودل شوی دی د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند سیاستوال په جمهور رئیس اوباما انتقادونه کوي چې د ستراتیژۍ پریکړې ډیره وځنډوله په همدې اړه یوه نظر پوښتنه هم شوې ده چې د پښتونکو تقریبا نیمایي ویلي چې د پریکړې ځنډ د جمهور رئیس اوباما کمزوري ده جمهور رئیس باراک اوباما وویل زه پوهیږم چې په دې عملیې باندې ځینې خلک انتقادونه کوي، خو فکر کوم دوی هغه کسان نه دي چې د افغانستان په روانو حالاتو کې دخیل وي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه د ستراتیژۍ په اړه مشورې کوم علمي تمرین نه و، بلکې د سمو او ښو پریکړو لپاره دا یوه ضروري عملیه وه. ده وویل کله چې د پریکړې وخت راورسیږي نو زه به د امریکا خلکو ته د خپل پلان مقصد او جزئیات تشریح کړم. جمهور رئیس باراک اوباما د پنجشنبه په ورځ له واشنګټن څخه د آسیا په سفر وخوځېد او په خبري راپورونو کې وویل شول چې په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری افغانستان ته د نورو عسکرو په استولو اندېښنه ښودلې او وایي تر هغې د نورو عسکر نه استول کېږي چې د حامد کرزي حکومت د اداري فساد په ضد قوي اراده نه وي ښودلې.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو جزئیات مو اورېدل چې وایي امریکا دای بډې راجر د افغانستان په اړه خپل پریکړه اعلان کړی. د افغانستان د نوې ستراتیژي په اړه به پریکړه وکړي، خو د یادونه کوي چې د دې ستراتیژي عمده تمرکز به په دې باندې وي چې د چارو مسؤلیت او مخصن په امنیتي برخه کې د چارو مسؤلیت باید په خپل افغانانو ته وسپارل شي. په دې اړه به په همدې خبرونه کې د یو افغان کارپو نظر هم واخلو. خو اوس ورځو به هم د افغانستان امنیتي حالات په نړیواله کچه د برتانیا صدر اعظم ډیپلوماټیکي هلیځلې پیل کړي چې له امریکا پرته نور هیوادونه وهڅوي چې افغانستان ته 15,000 سرتیري برابر کړي. ګوردن براون د مسؤلیت په داسې حال کې په غاړه اخیستی چې امریکا افغانستان ته د شاوخوا 30,000 نورو سرتیرو په استولو او د افغانستان لپاره پر خپل ستراتیژۍ بحثونه پای ته نه دي رسولي. د ښاغلي براون د څرګندونو نور جزئیات اسمت څلور وړاندې کوي.
د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون نن وویل چې بریتانیا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې خپل متحدان هڅوي چې افغانستان ته 15,000 نور سرتیري واستوي. له لندن څخه د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې براون وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې او د افغان ځواکونو د روزلو لپاره د ناټو تر مشرۍ لاندې د اساف د غړو هیوادونو د تشویقولو لپاره ډیپلوماتیک هلې ځلې پیل کړي دي. بریتانیا غواړي چې په تدریج د افغانستان د هغو سیمو د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري چې اوس یې د امنیت چارې د برتانوي ځواکونو په غاړه دي، او په دې توګه له افغانستان څخه د برتانوي سرتیرو وتلو ته لار اواره کړي. د برتانیا صدر اعظم نن بی بی سی ته وویل ما دا مسؤلیت په غاړه اخیستی چې له نورو اروپایي او غیر اروپایي هیوادونو څخه وغواړم چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغو د څارنې په کار کې ونډه واخلي. براون زیاته کړه زه له دوی څخه په دې باب مرسته غواړم. فکر کوم چې ممکن له دوی څخه چې د ناټو غړي دي او یا نه دي افغانستان ته 15,000 نور عسکر ترلاسه کړی شو. ده دا هم وویل چې بریتانیا به هم په دې کار کې ونډه واخلي. په دې برخه کې ډیپلوماتیکي هلې ځلې داسې وخت پیل شوې چې د ناټو مقامات په ایډنبرا کې راټول شوي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د شاوخوا 30,000 نورو سرتیرو په لیږلو له خپلو سلاکارانو سره بحث پای ته نه دی رسولی. پرون د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د بریتانیا له صدر اعظم ګوردن براون سره له کتنې وروسته وویل د ناټو تړون نورو غړو په خصوصي ډول منلې چې مرسته به وکړي، خو هغه ونه ویل چې آیا هغوی د ځواکونو لیږلو ته هم تیار دي او کنه. کاناډا، فنلند او هالند ویلي چې د ماموریت له بشپړېدو وروسته به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو ځینو نورو هیوادونو لکه ډنمارک، ایټالیا، جرمني، ناروې او سویډن ویلي چې خپل ځواکونه به په افغانستان کې وساتي مګر د زیاتولو پلان یې نه لري. یوازې ترکیه، جرمني او بریتانیا ژمنه کړې چې افغانستان ته به په سلګونو نور سرتیري واستوي.
ولسمشر اوباما د څرګندونو په اړه بل یو افغان کارپو سره مرکه وکړو. همدا شیبه د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر سپای د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او غواړو چې په دې برخه کې د دوی نظر واخلو. سپای صاحب زموږ خبرونه ته خره غلس تاسو اوري چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او نور لویدیز هیوادونه د لویدیزو هیوادونو چارواکي په دې خبره ډیر زیات ټینګار کوي چې د افغانستان د امنیتي چارو مسولیت او د نورو ټولو موضوعاتو مسولیت باید په خپل د افغانستان حکومت ته ور بغاړه شي. څه فکر کوي تاسو چې د افغانستان په حکومت کې له مسلکي پلوه د ظرفیتونه شته چې د دومره ډیرو چارو مسولیت په غاړه واخلي؟
ډېر مهرباني، زما احترامات هم منې، مهرباني سوال نم. خبره دا ده چې امریکې او متحدینو یې او غربي نړۍ په مجموع کې اروپایي اتحادیې هیوادونه هم دا اتو کلو رئیس د افغانستان د وضع نگران دی مرستې زخت ډېرې وشولې په سیاسي عرصه کې ډېره سرمایه ګذاري وشوه چې یو سم رژیم ته جوړ شي اساسي قانون ټول ورته راوستل شول دې کې شک نشته چې اشتباه د بوش نظام خصوصا دفاع وزیر کړې ده چې افغانستان دپاره یې عاجل د ټرینولو د عسکرو د پولیسو اقدامات په مغه وخت کښې ونه کړل اوس دوی هم په خپلو پروګرامو کښې بېرته پاتې دي مګر له بلې خوا دننه په افغانستان کښې هم داسې یو ملکي نظام ټینګ نه شو چې یو سیاسي رژیم وي حاکمیت د قانون راوستی وي خیانت او فساد یې ورک کړی وي افغانستان خلکو ته خپل خدمت ښودلی چې خلک دوی پسې ولاړ وي چې دوی وکولی شي خارجي قوتو سره امنیت ټینګ کړي او مخ په وده خپل هېواد روان کړي په دې لحاظ د امریکا جمهور رئیس فعلي جمهور رئیس ډېر تشویش کښې دی دا نه غواړي نور برالایې وویلې چې زه نور د امریکا اولادونه سره د هغه مصارفو چې دوی کوي اور ته نه شم اچولی زه باید پوه شم چې یو رژیم افغانستان کښې دی خپل د امنیت نه دفاع کولی شي چې بیا مرستو ته ادامه ورکړم نو اوس همدا کار کوي چې افغانستان کښې باید یو قوي نظام ټینګ شي او هغه قوي نظام ټوله دنیا راولی چې تر څو خپله د یو ملت خلک خپل امنیت ونه نیسي او حکومت ورسره مل نه وي هغه هلته کامیابېدلی نه شي
بلې سپای صاحب دا خو یوه هیله ده او یوه هیله ده چې ټول یې لري هم د افغانستان خلک یې لري هم یې نړیواله ټولنه کې حکومتونه او چارواکي لري مګر عملاً چې دلته په حکومت کې دننه په دننه په افغانستان کې ظرفیتونه له مسلکي پلوه ظرفیتونه نه وي نو دا چارې چې بیا د افغانانو غاړې ته اچوي دی خو بیا دوی نشي کولی بیا به یوه بله ناکامي تجربه کوي افغانستان
صحیح اوس باید په دې خبرې وغږېږو چې دا هیله څنګه سرته رسېدای شي بې د هیلې بې د هدف درلودلو نه څوک په تیارې کښې نه شي تللی هدف به همدا وي اما تر اوسه پورې دا نظام دې جوګه نه شو چې دا مرسته وکولی شي دنیا غواړي چې آینده نظام د افغانستان باید د دې جوګه شي فعلي ظرفیتو سره که همدا اوس خارجي قوه ووځي په څلیر ساعتو کښې د کرزي نظام سقوط دی مخالفین یې تنیوی شي او دلته هېڅ نوه حکومت به نه وي لکه پخوا چې نه وو مګر لاره دا ده چې دوی مخالفین د مسلط د افغانستان هم باید داسې شریفانه صادقانه او احترامانه مذاکراتو سره ورسره کښېني چې هغوی ومني چې توپک کښې دي په شرط دې چې خارجي قوه هم که وځي او امنیت به خپله هم هغوی تامینوي د همدې حکومت سره چې په دې حکومت کښې وي او یو ځای به خپل افغانستان هم آبادوي خپل امنیت به هم ټینګوي نه به هغه کښې پاکستان لاس وهلی شي نه به ایران لاس وهلی شي نه به نور ګاونډي هېوادونه لاس وهلی شي زه فکر کوم اوباما همدغسې یو پلان ته تکل کړی دی او په دې پلان روان دی او که دا عملي هم نه شي بله لاره هم نه لري
امنیت خو یوه موضوع ده پوهان صاحب خو په څنګ کې دلته د دولتي ادارو کې د فساد په باب خبرې کېږي او نورې چارې هم شته د هېواد فرض کړو که طالبان راشي په حکومت کې شامل شي د امنیت ستونزه به حل شي مګر دغه یو دومره لوی حکومت به څوک اداره کوي څنګه به اداره کوي د دې لپاره ظرفیتونه شته فکر کوئ
دې کښې هم شک نشته تاسې د مودې راهیسې مونږ یې اورو تاسې رسنیو نه هم اورو او ټوله دنیا یې خپروي چې هم د اروپا کمیونټي هم امریکا ټول لګیا دي افغانستان ته وایي چې باید یو شفاف حکومت نظام راولي چې قانون ته باید دوی غاړه کښېږدي فساد اداري او رشوت خواره او خاینین او قاچاقبران باید خپل د نظام نه وباسي دا یې دومره په شدت مطرح کړی چې حتی خارجه وزیر د کرزي او کرزی خپله دې ته مجبور شوی چې ووایي خارجه زموږ په عمرو کښې مداخله کوي هغوی دا مداخله نه ګڼي هغوی د دوی اصلاح ګڼي او هغوی وایي چې زموږ پیسې خپلې هسې اوبو ته نه اچوو غواړو یو سم نظام د افغانستان کښې جوړ شي چې هم ځان ته خدمت وکړي هم مونږ ته خدمت وکړي نو دا ظرفیتونه که نصب العین معلوم وي که اصول معلوم وي که ستراتیژي سمه د افغانانو دپاره معلومه وي مخالفین هم دننه د امنیت دپاره راشي او هغه هم غاړه کښېږدي بیا نو ظرفیتونه شته او دا ظرفیتونه باید د خاینینو ځای په نظام کښې ونیسي یو سوچه نظام خادم د چې افغانستان د خلکو لپاره جوړ کی، چې هم سیاست وکړي، هم اداره وکړي، هم قانون تطبیق کړي، هم عدالت راولي، او په څنګ کې امنیت هم ټینګ وي.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. د سیاسي چارو کارپوه د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی ول آزادې راډیو سره په خبرو کې همدې موضوع ته دوام ورکو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي اروپایي اتحادیه او د امریکا متحد ایالات باید د افغانستان په مسله کې همکاري زیاته او خپل عملیات او هلې ځلې همغږي کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په دې اړه مرکه کړې چې مهمې برخې جناقه الکوزای اوروي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر په پاریس کې خبریدونکو ورځپاڼې لیمون سره مرکه کې وویل فرانسه او ملګري د افغانستان لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د کوچنر په وینا اروپا او متحده ایالات باید د افغانستان په اړه په خپلو کې تماسونه نور هم زیات کړي تر څو د افغانستان بحران په ژوره توګه وڅېړل شي. د زیاته کړه هیڅوک له افغانستان څخه د سمدستي وتلو فکر نه کوي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل په اروپا کې ټول خلک دې ته منتظر دي چې جمهور رئیس اوباما به کله خپله ستراتیژي اعلانوي. کوچنر وویل دوی به په افغانستان کې له امریکا سره مخالفت ونه کړي، خو باید چې د مذاکرو او بحثونو د دوام لپاره اروپا هم ځانته ستراتیژي ولري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ هولبروک سره وکتل. دواړو مشرانو له انتخاباتو څخه د وروسته حالات په اړه چې ښاغلی حامد کرزی پکې یو ځل بیا د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شو خبرې وکړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي برنارد کوچنر په ډاګه کړی چې فرانسه او اروپایي اتحادیه هیله من دي افغان چارواکي او نړیواله ټولنه به په افغانستان کې خپل اولویتونه ژر په ګوته کړي او د دې هیواد د اقتصادي ودې او ثبات د ټینګښت لپاره به ګډې هلې ځلې وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په هرات کې د شهیدای په نوم د یو ښارګوټي د جوړولو کار پیل شوی. ټاکل شوی ده چې د دې ښارګوټي د کورونو نمرې پر هغو لسو زرو مستحقو کسانو وویشل شي چې مخکې فورمې ترلاسه کړي دي. دلته زرو کډوالو ته هم د ځمکې د ورکولو پلان شته. په دې اړه د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې نور تفصیل اوریدای شي. خو اوس ورزو د پاکستان مسایلو ته. د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات په چټکۍ سره روان دي. تیره ورځ د یوې سختې جګړې په ترڅ کې د راپورونو له مخې شپږ وسلوال طالبان او دولس پوځیان ووژل شول. په دې اړه نور حال له پاکستانه د ازادۍ راډیو د خبریالې په راپور کې واورئ.
د پاکستان د پوځ د خبر رسونې اداره وایي چې د جمعې په ورځ د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. همداراز نوموړې اداره د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان د دولسو سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. د دې ادارې له قوله په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د پوځ سرتیرو د یوې سختې جګړې نه وروسته بریالي شول چې د چوتې سیمه تصفیه کړي. ویل کېږي چې دا سیمه د جندولي سرې روغې او احمد وام نه په درې کیلومتري کې پرته ده. د پاکستان د پوځ لوړپوړي مقامات وایي د جمعې په ورځ په شکی کانیګروم او توروام کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د څو مرکزونو څخه درنده وسله د پاکستان د پوځ سرتیرو ته په لاس ورغلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ دعوه کوي چې له مکین نه نیولې تر رغزی پورې ټوله سیمه د وسلوالو طالبانو نه پاکه شوې ده او د شوالۍ په لویه لاره باندې امنیتي پوستې ځای په ځای شوي دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي د سوات او وزیرستان د پوځي عملیاتو د پیلېدو څخه وروسته د پاکستان لوی ښارونه او په ځانګړي ډول د سرحد ایالت د پېښور ښار د ځان وژونکو بریدونو او د بمی چاودنو ښکار ګرځېدلی. تېره ورځ د پاکستان د آی اس آی په دفتر باندې په پېښور کې یو ځان وژونکی برید وشو چې تر لسو زیات کسان پکې مړه او تر سلو زیات پکې ژوبل شول.
روسیا وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې کچه 9.8 میلیونه ډالرو ته راټیټه شوې ده. په 2008 کال کې دغه رقم 138 میلیونه ډالر و. روسي چارواکي د دوړو هیوادو ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې د رالوېدو دلیل نړیوال اقتصادي بحران بولي. په دې اړه تفصیل له مسکو د ازادي راډیو د خبريال فرید عمر په راپور کې واوري.
د روسیې او افغانستان ترمنځ د مالونو د تبادلې کچه د روان میلادي کال په لومړیو نه میاشتو کې 90 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده چې د تیر میلادي کال په پرتله 15 واره کمه ده. دا مطلب د روسیې د حکومت اقتصادي سلاکار والری ایوانوف څرګند کړی دی. والری ایوانوف وایي چې په دغه موده کې روسیې افغانستان ته د 988 میلیون ډالرو په ارزښت مالونه افغانستان ته صادر کړي دي. والری ایوانوف زیاته کړه چې روسیې افغانستان ته خوراکي توکي، بوره، اوړه، فلزات، لرګي، الیکوپټرې، نقلیه وسایط او پرزې افغانستان ته لیږدولې دي او افغانستان هم د 8.9 میلیون ډالرو په ارزښت خپل انانوي توکي لکه وچه او تازه میوه روسیې ته صادره کړې ده. د ایوانوف په قول دا په داسې حال کې دی چې په 2008 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ضرورت وړ توکو د راکړې ورکړې اوجم 110.8 میلیون ډالرو ته رسېده چې د 138 میلیون ډالرو په ارزښت روسیې افغانستان ته مالونه صادر کړي او د 9 میلیونو په ارزښت افغانستان روسیې ته خوراکي او نور توکي لیږدولي دي. ایوانوف په روان میلادي کال کې د درېمې نړۍ د هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره د مالونو د تبادلې د راکړې ورکړې د کچې د کمیدو اصلي لامل نړیوال اقتصادي بحران وباله چې د روسیې په صادراتو کې د نورو کلونو په پرتله 6% کموالی راغلی دی چې د روسیې په اقتصاد یې منفي اغېز شیندلې ده. دی وایي نړیوال اقتصادي بحران روسیه هم متاثره کړې ده او د تولید ډېرې فابریکې د سقوط په حال کې دي. کارپوهان وایي روسیه د اقتصادي بحران سره سره په روان میلادي کال کې له افغانستان سره بشري مرسته کړې ده چې په دغو بشري مرستو کې یوه هم لومړۍ درجه وړه شامل دي چې افغانستان ته په وړیا توګه ورکول شوي دي او همداشان روسیه په کابل کې د پولیټکنیک د پوهنتون د بیا رغونې لپاره یوه اندازه پیسې بیلې کړې دي. فرید عمر، د ازادۍ راډیو، مسکو.
دا د ازادۍ راډیو ده او تاسو سهارنۍ خبری مجله اورئ.
تاسو لا پیغامونه نه
زمون نبی د تخار د ولایت د خوجغار د ولسوالی فعلاً د پاکستان د توسید شریف د شهر څخه تاسو سره په تماس کې موږ د افغانستان د سفیر غواړو چې د موږ د ماجور باندې پښتنه وکړي. موږ د ډېر په تکلیف یو، بازار ته تلای نسو، پولیسان مو په تنګي، پیسې راسخنه غواړي. د شپږ میاشتې کېږي زما کا بندې دی په ډېرې غازی خان کې، پیسې وروړو پولیسان ته هر وخت وای نن یاړو سبا یاړو. د تورخم خواته دا سفیر خانه موږ غواړو پښتنه دی وکړي، یا دغه خواته وای، یا د دلی علاقه چل دی وکړي شپږ میاشتې کېږي.
الو السلام علیکم، زه مرزا خان غزنی دوات مو ته ایما اورورا او څو تنه نور د پاکستان کې د پروت سره خان او سوي دي. فال ماجر سره ډیر سخت چلن شروع سوای د ماجر ډیر زوري دی. دوی وکړي چې نور پاکستان دولت له افغانستان له ماجر سره ځلونه کې.
زه شیرین آغا دا کوری خټک د کېما د مولا بادام د جمعات نه خبرې کوم. د کرجی صاحب داخله کوو چې پاکستان کې ماجرونه پوستکی په چړو واړول آئن تر دې پورې شیرپا او جرنلي هسپتال له خلکو د ماشومان او باندې زرانه مریضانې دي. خلک دوا پسې راوځي او زرانه یې نه پاتې او ډېر سخت کورونا څوک وتی نه شي. سره د کاټو سره فوټو د ار څه تنګیږي. مونږ د افغانستان د لورو چارواکو نه او د لرګورو د کرجي نه هیله کوو چې مونږ ته پوستو په پاکستان کې.
پیښور نه خبرې کوم. کله چې د عباس مباحثه کېږي د افغانستان مبارکې دا وزیران او دا دکتاتوران ورته کسه بلا دي. زه دا خبره کوم چې افغانستان دا څومره مشران دا ټول په خپله غله دي. یو لږ مهرباني دي وکړي چې پاکستان او ایران دې نه یادوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په پام کې ده چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حمله تورن تر د نیویارک ښار ته په یو ملکی محکمه کې د محاکمې لپاره واستول شي. خالد شیخ محمد او څلور نور تورن کسان به له ګوانتانامو زندان څخه نیویارک ته انتقال شي. د خبر پرون د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر اعلان کړ.
After 8 years of delay, those allegedly responsible for the attacks of September the 11th will finally face justice.
La to kaluzan rusta de September de 11 da turan tarahan bal akhra la adalat sara mkhamakh kigi. Dui ba New York ta waligrawal shi aw la hago duo wadanayo che le de hamlo mkh ki pade zai ke walaru yawaz tso bla kawrande ba de hago janayato pa ara pukhtano ta jawab wai che dui pre turandi. د امریکا لوی څارنوال وویل د امریکا حکومت به د دې تورنو لپاره د مرګ د سزا غوښتنه وکړي. د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلی دی دای پوره ډاډه دی چې د خالد شیخ محمد په برخه کې به د عدالت لازمې غوښتنې تطبیق شي. د امریکا پوځ وایي چې خالد شیخ د سپتمبر د 11مې د حملو په پلان جوړولو کې چې نږدې 3000 کسان یې ووژل خپله ونډه منلې ده. د امریکا خاورې ته دننه د خالد شیخ محمد په څیر د نامتو تورنو انتقال د امریکا د ولسمشر براک اوباما د هغه پلان یوه برخه ده چې غواړي ګوانتانامو زندان وتړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د چچنیا ولسمشر رمضان قادروف وایي چې امنیتي ځواکونو یې تر 30 تنو پورې مسلمان افراطي وسلوال وژلي دي. قادروف د چچنیا د حکومت پر رسمي انټرنټ پڼه کې په خبره شوې خبر پڼه کې ویلي چې دای فکر کوي یو هغه کس چې پرون له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شو ښایي داکو اوماروف وي چې ځان د شمالي قفقاز د امارت مشر بولي. قادروف وویل له وسلوالو سره په نښتو کې مخکې له دې چې خاص ځواکونه د چچنیا مرکز ګروزنی ته نږدې د شالاش په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. پوځي هلیکوپټرو د افراطي وسلوالو پر مرکزونو بریدونه وکړل. د حکومت دا ادعا د هیڅ خپلواکې سرچینې له خوا نه ده تایید شوې. د روسیې د جنوب په دې ایالت کې په وروستیو څو میاشتو کې حملې ډېرې شوې. سیمه ییز سیاسي مشران، قومي دښمنۍ، بېوزلي، اسلامي افراطیت او د دولتي امنیتي ځواکونو ناوړه چلند د تاوتریخوالي د دې څپې اصلي علتونه ګڼي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي چې د کنګل وهلو اوبو یو د پام وړ زیرمه په سپوږمۍ کې موندلې ده. د ناسا چارواکي وایي له سپوږمۍ څخه د دوی د تحقیقاتو نوې نتیجې ښیي چې د سپوږمۍ د دایمي سیوري د برخې په لویه کنده کې اوبه شته. د تحقیقاتو دا نتیجې وروسته له هغه څرګندې شوې چې ناسا تیره میاشت د سپوږمۍ سطحې ته دوه سفینې واستولې. ساینس پوهان وایي په سپوږمۍ کې د اوبو موندلو دا هیلې رامنځته کړې دي چې یوه ورځ به د سپوږمۍ پر سطحه دایمي مرکز جوړ شي. دا تر دې ساعته له ازادۍ راډیو څخه خبرونه چې و موریدل. اوس واورئ چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړې دي. د برتانیې چاپ ټایمز رسپانې په خپل پرونۍ غنه کې په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو عصري وسایلو، تجهیزاتو او پوځي تاسیساتو ته اشاره کوي او پوښتي چې ولې له دومره لګښتونو سره سره نړۍ په افغانستان کې د بریالیتوب پولو ته نه ده ورنژدې شوې. رسپانه لیکي د پوښتنې ته ځواب ځوروونکی دی او هغه دا چې لا تو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره یوه اغیزمنه ستراتیژي نشته. د مطلب لیکوال زیاتوي دا د سیاسي مشرانو دنده ده چې پوښتنه وکړي چې ولې د لویدیځ ښځې او نارینه د هغې ستراتیژۍ لپاره وژل کیږي چې نتیجه یې نه ده ورکړې. ټایمز وړاندې لیکي اوس پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي به نتیجه ورکړي کنه او په همدې دلیل ټولې سترګې د امریکا ولسمشر براک اوباما ته په لاره دي. د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر اوباما پریکړه چې له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلې ده دې پوښتنې ته د ځواب لپاره چې آیا نړیواله ټولنه به په افغانستان کې بریالی شي کنه ډېره مهمه ونډه لري. د ټایمز د مطلب لیکوال وړاندې زیاتوي تابان افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول د بریالیتوب مهم اصل دی خو معلومه نه ده چې څه بدلون به راوستی شي او کنه. د لیکوال په وینا که د افغانستان په ستراتیژۍ کې بدلون رانشي نو د اضافي عسکرو استول به بې ګټې وي. لیکوال زیاتوي دا لا هم په تمه دی چې په افغانستان کې به یو بریالی ستراتیژي پلی شي. د مطلب په دوام کې راغلی دي ډیر خلک ورورو په دې خبره یقین کوي چې له افغانستانه وتل یوازینۍ لاره ده او که نړیواله ټولنه نوې تګلاره خپله نه کړي نو په رښتیا سره هم ښایي له دې هېواده وتل به یوازینۍ لاره وي. لیکوال زیاتوي د ولسمشر اوباما پریکړه د بریالیتوب لپاره د نړیوالې ټولنې وروستی چانس دی. ایکونومیست اونیزه په خپله پرونۍ غنه کې د نورستان ولایت له کامدیش ولسوالۍ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته اشاره کوي او لیکي چې که د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو د افغانستان له لرې پرتو سیمو څخه وتلو ته دوام ورکړي نو دا به د طالبانو لپاره داسې یوه تبلیغاتي بریا وي چې پرې ویاړي به. ایکونومیست د مطلب په دوام کې د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په حواله لیکلي دي چې وایي له لرې پرتو سیمو څخه د وتلو او د خلکو د استوګنې په مهمو سیمو کې د قواو د ځای پر ځای کولو د نوي پلان لمخې دوی تل لري پرتو سیمو وتلو ته چمتو. خو د اکونومیست د مطلب لیکوال په پای کې لیکي له دې سیمو څخه د ځواکونو وتل هغه فشار ښیي چې د لویدیځ ځواکونه یې په افغانستان کې احساسوي او په دې رواني جګړه کې طالبانو د تبلیغاتي جګړې میدان ګټلی دی. د نن سهار خبري مجله